برنامه میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوریاست. نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشئ. د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیان تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابر چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 نیمې خبرونې درته خبرولې. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې کولم لای فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید ډیره استفاده ترې وسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار ونه اخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5 کلنی کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال به شرایط ماحول نبودیم که سوله واقعا به صورت واقعی بینا ندیده شد. این زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
ولسمشر غنی پرون ناوخته هم د کابینه په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندې کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سوله او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار کړی چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کنفرانس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات 2 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید
است. دوی لبد مرغه په دې عملیاتو کې 2 امنیتي سرتیری وژل شوی دی او 3 نور ټپیان دي. وسلوال مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه ونه اخیستل سي، مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل په چین کې دی ټاکل شوی، د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوحې کې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې، پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپل مشرانو سره سلام مشورې وکړي د سولې په اوم پړاو خبرو کې وقفه راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد شهر کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکو د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دی چې پېښنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد شهر اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قزیزاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پېښه تایید کړه او ویل چې دوه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران و چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو وژل. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه نه دی اخیستی. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د یوې ایراني تیل وړونکې کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ سي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر 4مه د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوې چې د ایران غوسه یې راوپاروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتی چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران لاتر لرونکې دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخړولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سیشن به پرز ویلې دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شيري او محمد حسن راد همدارنګه د حزب الله د اړیکو همانګي د څنګه مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونه پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې کې د نشکي نشوبه
اشرف غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړې. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حاج ته رسېدلی دی.
د اورزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډیر سرخوګی جوړ کړی دی.
دښمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 105.5 څپه صافه اوازې اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېرې خبرې وشوې. د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو سربیره د غراز دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربان هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو اتلو سکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. د غراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی د کانفرنس ته ورغلې وه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لورې د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي ویل افغان حکومت د سولې لپاره عملی ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې کې د نشکې نشوبه د سولې لارې اور کیر سرک نه ده، د سولې لارې به کپرک لري، سولې لارې کې به ستونزي، مگر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سي او سولې ته ورسیږي، چې د سولې مقابل کې هر خنتی حاضرم په قاطعیت رفتار وکړو.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې. دا په داسېحال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې پنځم کلنی کانفرنس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانه سي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد په کې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو اتلسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غنی د غراز وای چې دی به له دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی، دا څرګندونې په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړې. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی، آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته د شک لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفانی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 19 نیټې وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 3 کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې هیوادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیواله ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې هیوادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغه هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 3 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کله چې د جاسوب کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمنګ د مالی پیسې چې لیږي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي. دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هره ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاري وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بلې حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده. دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې کاش کې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دې ویان پیدا کړی دی. حتی دې ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره، دوی اشاره ورته کړې واقعا دې ملت کې استعداد دی، دې ملت کې پوهه ده. ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ وو، خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړي دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریک او د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کانفرنس کې چې د اروپای ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړه. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه مو غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بسمه تسواتل شمیرې لارې د همدې خبرونه په جریان کې په روسي برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایته. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یې یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کوي ولته الشویری. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پری رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډو کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډو کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا ورځ کې سیزمن په کلي وزای کې طالبان له خوا جګړه روانه ده او خلک بے ځای سوي، بے کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبان نیولې دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداري ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغه ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازکمیر په دې اړه وویل.
خو هغه وضع په مکمل مرزمې او فروش ارجرک بېجا شده کېږي. سیاره هوایي مې درته د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغندپې د حلقه کول او د بخمل کوسی له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه یې وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې له خوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دی میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولی. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې دغه شپنې لیزر د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلای امریکایی است به نام شاده یاد میشه و دوربینش روسی است. البته دوربین شو است، از طرف شو طالبا از استفاده میکنن و فعلا به دست ما افتیده.
دغه شپنی لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولې چې پرې لیکلي و میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي، خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیه قومندان ازادي راډیو ته تایید کړی و چې دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیري هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نوم یې عبدالباري دی، د سولې دنده مې کپترخانه کې د کپترخانې پر بنده باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال دي د شپې دوربینان لري، عسکر خواران پولیس مثال د شپې دوربین نه لري.
نومی میرویس د شامسور په کمربند کې دنده لرم. لامل دا چې موږ غټه سلانه لرو، موږ غټه سلا راکټ یا سکل دی یا کلاشنکوف دی، دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو. دا سې چې لکه موږ د شپې وړاندې دی لکه معنا د ورځې چې موږ ته ګوري دی، دغه په دغه کامیاب شي د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دی. دا سلام دی ته ورسره کې رانی ور
د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته پیوستول سوي لیکلي متن کې ویلي چې یادي روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیان څخه د جګړې پر مهال نیولي. د یادونی ورد چې لدی وړاندې د هیواد په یوشمیر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سي و چې ګڼي الته روسي وسلې مندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. لدی وړاندې د روسي هیواد ویلي و چې دوی هیڅ کله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ایران سره په اړیکو کې د ترنګل تیا په هوچ کې امریکا غوړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له اسمت سروانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگټن اړیکې لا ترنګلې شوې. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حمله کړي خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په ورستي ورځو کې نهایی شوی او جنرال دانفورد هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې مل تاسو غوښتو چې د سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بیسمه تساوتل شمیر لري مهم موخته ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمینه د بلخ ولایت اوسیدم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالی، معارف، مستوفیات او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بيخي په عذاب راغلي. د دې اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځې زندګي او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری یا مخاونیس.
از مان محبده د مزار شریف وسیدون کې په مزار شریف کې فساد شتون لري، په خصوص د معلمینو د مقررولو کې، همداسې په محکمه کې، سانوالۍ کې، که څه هم د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوج ته رسیدلی. د دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې د فساد مخه ونیسي.
افغانستان کې فساد په اړه د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان بیسمه تساوات له شمیرې لارې مو هم د فساد او د سولې په اړه نظرونه راستولې دي. حمیده تل له غزنی څخه لیکي، جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمينه برابره کړې ده. تر څو چې جنگ ختم نشي افغانان بل دغو بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سول نشي کېدای چې جنگ پای ته نوي رسیدلې، ځکه کله چې جنگ وي د سولې کول ناممکن بریښي. او اوس به هم ستاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږثبتونکو ماشین کې مو هم پریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زود وایت خبرې کومه د غونډه په قطر کې له دغه نن نه جوړ وربند اعلان وکړي. بس دا وربند یو کې د ورځې 500 نفر ته مګټه رسیږي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیانېږي. بس دا کوم غټه ګټه رسیدلی. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه
د سردا محمد کندهار ولایت خاص د ولایت میزنګ د سوالې دي. دا چې طالبان مذاکرات کوي وای مو د سولې خبرې کوو، بیل ته خبرې کړي په غزنی ولایت دا د پټاو سره کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي، دا انجن اته پټاو کړی دي، دا د مکتب مسجدونو شاګردان چې شیدان سوي دي، دا جواب بیا څوک ورکوي؟ دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې څنګه څو دره کې معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې پښاوو افغان سیاستوالو ته ماده یې له دې دا څنګه سیاست دی؟ باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي، نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی؟ پرې اړې له دوه خبرې پرې اړې څو نه دا سونی ماجی لگش ازی سونی چه مرد تلیوالی داوانی کاتلا و لاکو که دیدی مذاشر پنجی سات دایده دچی ارزوم دستی دچی اوانی مذاکرات کیه پوستم خیلی وشه داشت خونونه چه آمان کارشی دانیه کار ختمی و سلام
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چینې مهاجر ډېر په بغالات کې گزاره کوو وږي تږې دلته پراته یو معاشاتو یا دا د هرات یا مهاجرین یا حدیثونه هېڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت دا مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډېر په لږ کې دي خلک ډېر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چېرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فری با ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسی. د ولسمشر غنی په خبره کې لدې فرصت څخه کار ونه خستل سي لوی مسولیت پوي. ولسمشر د سرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنی کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې د یو شمېر اروپای هیوادونو سفیرانو د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د وی امنیتی پوسټ د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولی وای نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګولس ولی د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتی پوسټ لمنځ تللی او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي. شغلې نظری وای چې په دې پیښه کې دوه امنیتی سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وی وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبل وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې د پا پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. سلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اوم پړه ورسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په وینا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایرانی تلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په یو غونډه کې د دغه کښتۍ نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخله دې چې دوونی زو خبرونه ته ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملولینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاریو په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 10 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان کونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کیږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کیږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو بچي د باران لامل ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. تیر ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی و او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندوستان بیټینګ پیل کړی دی. که هره لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلو ته لار پیدا کوي. په دویمه پایلو کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړې ته ځي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زه همایون هیواد مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک اشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث دا ده چې یو شی پاتې شي له یو چا نه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکي یا په حکمي لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي، هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام یې واضح احکام دي، په شریعت کې راغلي دي، په دې باندې